مشه اوریدونکو دا اوتخټک در سره ما او د مشال ریډیو په دی یو ساته خبرونه کې به تاسو ته د وکیل سلمل شینواری د فن شعر او ادب لپاره د خدماتو په اړه یو راپور در اورو. اور دن کو تاسو کله مشال ریڈیو اپلیکیشن نیو ڈاؤنلوڈ کړئ نو ڈاؤنلوڈ کې او د اغه د لارې تاسو د مشال ریڈیو ټولي خبرونه په صفه او رونه توګه اوریدئ شئ.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورکړه او د مشال ریڈیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقہ ډیر آسان ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال ریڈیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال ریڈیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال ریڈیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
نو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د وکیل سلمل شینواری د فن او ادب لپاره د خدماتو په اړه د اغه راپور چې تاسو ته په سر کې مونږ ویلو. دا راپور د مشال خبريال راشد خټک له اسلام آباد را لېګل دی. دا اوګد راپور دی او د دې په منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو.
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
بندي غږونه د وکیل سلمل شینواری د لنډو کیسو ټولګه ده. دا د شمیر په لحاظ د هغوی لسمه کیسیزه ټولګه ده. خو دا دریمه داسې ټولګه ده د وکیل شینواری چې په افغان ټولنه کې مېرمنو ته ورپېښو ستونزو په اړه یې لیکلې ده. دا ټولګه بیخي اوس اوس چاپ شوې ده. دومره تازه ده چې وکیل شینواری په خپله هم نه ده لوستې، ځکه چې هغوی په خارج کې دي او دا ټولګه په پېښور کې چاپ شوې ده او له نیکه مرغه زموږ لاس ته رسېدلې ده. د دې ټولګې او د دوی د نورو کیسو په اړه مو د وکیل شینواری سره مرکه کړې ده. راځئ چې وایو. السلام علیکم. ستړی مشه سلمل صاحب، په خیر راغلی.
وعلیکم السلام. تاسو هم ستړی مشه راشد خان. سلام په خپل وار تاسو ته او تاسو د دې ارزښتناکې خپرونې ټولو اوریدونکو ته درناوی او سلامونه ډیر لری وړاندې کوم. خدا و آباد اوسئ. مننه مولا بلنې چې مرکه در سره وکړم.
د لنډو کیسو نوې ټولګه مو مبارک شه سلمل صاحب. د هغې په اړه پوښتنې لرو تاسو نه. په لومړی د خپل ځان په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایه چې تاسو کله وزېږېدی، کوم ځای کې وزېږېدی او بیا د ژوند تیرولو لپاره څه کارونه کړی دي؟ اوس څه کوي؟
زه خو د ننګرهار ولایت د اسکی مینی ولسوالۍ د دولت خیلو کلی کې زیږیدلی یم. زده کړې مې ابتدایي او منځنۍ په ننګرهار میاو عمر ښوونځي کې، وروسته د ننګرهار په میخانیکي لیسه کې کړي دي. بیا شپیتمو کلونو کې د وخت شوروي اتحاد د بیلاروسي جمهوریت ته تللی یم. د مینس په ښار کې ما لوړې زده کړې کړي دي او د عسکري علومو پیداګوژۍ برخه کې ما ماستري ډیګري لاسته راوړې ده. بیا چې راغلی ما د هیواد په تعلیمي نظامي موسسو کې مې د استاد په اسمانې دندې په مخ کې وړې دي. بیا د ډاکټر نجیب الله د حاکمیت په ړنګېدو ما سره مې هیواد پریښی دی او په پېښور کې د وفا په اونیزه کې دغه اونیزې د محتمې مرستیال په توګه دنده په مخ کې وړې ده. او همدارنګه مې له بی بی سي سره د هغې په یو پروجکټ نوی کور نوی ژوند کې هم کار کړی دی. بیا 1996 کې کډوالۍ ته اړ شوی ما. سلوا کې 13-14 کاله اوسېدم او بیا 2000 میلادی کال کې لندن ته راغلی ما. لندن کې تر اوسه استوګنه.
بندي غږونه د ستاسو نوی کتاب دی. دا ستاسو د لنډو کیسو لسمه ټولګه ده. خو د ښځو په اړه ستاسو کیسې چې دي د هغې دریمه ټولګه ده. نو دومره زیاتې کیسې د ښځو په اړه یو سړی څنګه ولیکلې؟ څنګه مور پام شو چې د ښځو په اړه کیسې ولیکي؟ ځکه چې دلته خو زیاتره د ښځو په اړه چې کیسې لیکل کیږي یا شاعري کیږي نو ښځې کوي. تاسو د یو سړی په حیث دا څنګه خپل وظیفه وګڼله، خپل فرض مو وګڼل چې دا کیسې ولیکي؟
باندی غونا لکه چې تاسو ویل زما لسما ټولګه ده او په میرمنو په موضوع باندې دا درېمه ده او دا پوښتنه هم ډېره په ځای او ښه پوښتنه ده. هغه که ما دا پوښتنه د اغزن پالنګ په خپله سریزه کې هم ځواب کړې ده او هغه ځوابونه یاره غبرګوم. اول خدای سره راشد خان چې د ښځې مسالې او ستونزې راسپړل زموږ په ټولنه کې په تېره بیا په پښتني ټولنه کې ډېره بنیادي مسئلہ دا دویما دا چې افغان خزا په ځانګړي توګه پښتنه خزا ویریږي ځان په باب د خپل احساساتو هیلو غوښتنو او په دې معنی تاروان ظلم چې په تاریخ لري او لا هم دوام لري چې دې په باب څه ولیکي. بل مسئلہ دا ده چې ما د خزې له موضوع سره د هغه د بربندوالي شولتي مسئلہ هم یو ځای کړی ده په خپل کیسو کې هم منعکس کړی ده چې دا هم د ښځې او د نارینه یو مهمه موضوع ده. اهمیت یې په دې کې هم دی چې دا موضوع څومره چې مهمه ده هومره ورباندې بندیز دی او تابو ګڼل کېږي. نو ته خو پوهېږي چې حتی افغان شاعر او افغان لیکوال پښتون لیکوال په تېره په ځانګړې توګه له داسې موضوع نه په څنګ کېږي او په دې موضوع لیکلو معنی ام ویریږي ام شرمیږي. نو یوه پښتنه مېرمنه به څنګه جرأت وګاندي چې د ژوندانه دغه مهم اړخ په خپل شعر کې یا په داستان کې راونغاړي. ښځې که د خپلو احساساتو د خپلې سیکشوالیټي د خپلو په دې معنی روان تیری کې ویلی شوی هنري کولی شوی نو اوس به دا دومره بلا لنډۍ موږ چیرته لرو دی. نو ما په دې خاطر چې یو ډول دا اگر که دا مسله منې زه ډېرو یوې لویې برخه ستایلی مه خو ډېرو غندلی مې مه خو زه هغه رسالت چې وینم چې بالاخره یو څوک باید دغه مهم برخه د ښځو راوسپړي. ما د دې د خاطر هم د ښځو موضوع د کیسه کولو یوه خپله وجیبه او رسالت ګڼلې ده.
ډېرې کیسې مو څنګه ولیکلې د ښځو په اړه ځکه چې کلیوانی ما کیسه سړی ولیکي یا حتی یوه ټولګه هم ولیکي. تاسو درې ټولګې د ازغن پالنګ رنځوري هیلې او اوس دا بندي غږونه درې بسته کتابونه تاسو د ښځو په اړه ولیکل د دې څه وجه وه؟
د ښځې موضوع بیا ما خبرې تر ازمه چې یو له مهمو موضوعاتو ده ځکه ما درې ټولګې ښځینه موضوع جوړوي. زما لپاره او د هر چا لپاره د ښځې موضوع ډیره مهمه ده په ځانګړې توګه په پښتنه ټولنه کې. زه فکر کوم چې دا موضوع ډیره لایتناهي ده او د دې ډیر اړخونه د هغې د ژوندانه اوس هم زموږ له ادبیاتو پاتې دي زموږ له د هنر د نورو برخو پاتې دي چې منعکس کاندي. د ښځې موضوع د هغې د هنري روایت موضوع دا ډیره بډایه خزانه ده. څومره چې د ښځو ژوندانه ته متوجه کیږي والله موضوعات ترکي هغه کیسه شي هغه شعر شي هغه فلم شي هغه انځور شي. نو ښځه ډېره مهمه موضوع ده. دا ښځه نه یوازې چې په هنر کې ځای نه لري تشه ډېره محسوسیږي. فلن زموږ په ټولنه کې د ښځې موضوع ته هغه د نارینه سره یو ډول ځای عمومي ټولنه کې د ژوندانه په ټولو برخو کې فعال سي. دغه فعالیت یې د ټولنې په عمومي پرمختګ باندې اغیز وکاندي. په دا کې نه یوازې په ادبیاتو کې په هنر کې دا هیره ده بلکې په سیاست کې هم په اقتصاد کې د ژوندانه په ټولو برخو کې مېرمنې د خپل حق حقوقونه محرومې دي. دا ډېره مهم موضوع ده.
خلک څه وایي د دې نوې ټولګې په اړه نسه نظر لري؟ تاسو پخوانی کیسو ته پکتو او دا اوس نوې کیسې دي څه توپیر راغلی دی پکې څه بدلون راغلی دی ستاسو په کیسو کې خلکو څه نظر دی ستاسو د لوستونکو؟
دا چې بندي غږونو ټولګې په باب خلک څه وایي که روغتیا درته ووایم دا ټولګه تازه چاپ شوې ده نو لا ماته نه ده راغلي نور چا ته به کله رسېدلي او همدغه تاسو ته او ډېرو محدودو د کیسې مینهوالو ته دا ټولګه رسېدلې ده او هغه دې تا لوستې ده دومره پوښتنې تا ته راودرولې دي لا ډېرو خلکو نه ده لوستې دا دې کیسه په باب باندې چې دا څومره متفاوت از ما د نورو کیسې دي ټولګو نه البته هغه کیسې چې ما په مېرمنو لیکلي دي. نو دا به هغه وخت معلومې شي چې د کیسی یو لوی مینوالو ته دا ټولګه ورسیږي، ویل ولی وخت ورته پیدا کړ او به ورزوي. دا چې دا ټولګه د نورو نه تفاوت څه کې دی، زه به پکې څه ووایم. زه خو د دې د لیکوال یا خالق په اسمانه دو کیسو د کیفیت په باب نه سم ویلی، خو کمیت په باب به ووایم چې دا دغه نورو نه په هغه باندې متفاوته ده. په شمېر یې ډېر دی او د موضوعاتو تنوع هم متفاوته ده، یعنی تنوع پکې ډېره ده د موضوعاتو.
ما چې ولوسته زنه کیسې پکې داسې وی چې بیخي نه پیخیږي زمونږ په ټولنه کې. کنه اگر چې تاسو کیسې ډېرې پر ریالیزم بنا دي، حقیقت پسندي پکې ډېره ده، خو زنه کیسې بیخي لکه ما نه دی اوریدلې چې تاسو داسې شوی وي. کنه چې مثلا یو سړی خپل خزه خرڅ کړي یا لکه یو بل تاسو کیسې شته پکې یو څو نور هم، نو دا مو څنګه ولیکلې؟
کیسې نور ادبي ژانرونه نه تاریخ ته او نه ژورنالیستیک رپورټونه دي چې د روغتیا او دروغو صحت او دقت یې دقیق معلوم شي. کیسه د عامو واقعیتونو او حقیقت یې دغه کومه کیسه چې تاسو یاده کړه، زه نورو دوستانو هم په دې کیسې تا ته ورته نظر ورکړی دی. د دې ټولګې البته د سریزې د خون کې تکړه لیکوال شریفه جانې په سریزه کې هم د دې کیسې ذکر او یاد راغلی دی. زه به دا ووایم چې ادب او هنر په مختلفو بڼو کې یو عام واقعیت راخلي. سره دې چې دا کیسه په کومه کې چې د یوې ښځې مېړه خپله دا ښځه خرڅوي یا پلوري دروغ نه دي. دا د ننګرهار په یو ځانګړي ولسوالۍ کې یو عام واقعیت دی. داسې پیښې او داسې کیسې د ډېرې اوږدې مودې دې سیمه کې روانې دي. په دې موضوع باندې بی بی سي پښتو څانګې څو کلونه پخوا ځانګړي راپورونه جوړ او خپاره کړي دي، او له هغو مېرمنو سره یې مرکې هم کړي دي چې د موټر کچری او ټوپکو بدل کې نور شوي دي. خو زما ادب راشد خانه په دې کیسه کې دا نه دی چې د دې سیمې دغسې پیښې کیسه کړم. ما دې پیښو نه په الهام په ټوله کې د پښتني مېرمنې د مصیبت اور داستان منعکس کړی دی. هلته په کیسه کې د نورو خلکو داستان هم پروت دی، او د هغو کوچنیو نجونو د راتلونکي برخلیک هم په دې کیسه کې ښکاري چې همدغه پلار د بلې ښځې د واده په بدل کې څنګه پلوري او دوی ته څه نیت لري په راتلونکي کې. په دې کیسه کې د تیرا د پردیو ذکر هم راغلی دی چې څنګه به په پخوا کلونو کې مړوخي مېرمنې خپلو مړونو په عام بازار کې پلورلي. دا کیسه د مېړه لخوا د خپلې مېرمنې پلور نه بیانوي یوازې، بلکې په ټوله کې په خپله مېرمن باندې د خپل تیری توجیه یا دلایل څنګه باندې کوي. دا کیسه
تکراری شوی نه دی دا کیسه مو، تاسو دې ته پام کړی دی کنه؟ څه وایې په دې اړه؟ مثلا د شرق او غرب د کم توپیر چې دی کنه، چې هلته سړی چې دی انډیوالې ساتي، او دلته بیا که داسې یو د کور زنانه یا ښځه یا مېرمن یې د څوک دا کارونه وکړي نو وژنې. یو داسې یوه کیسه ستاسو په دغه کې هم راغلی وه، رنځور هیلې کې هم، او په دې کې ما بیا ولیده چې دغسې د هغې ته ورته ده. یعنې هغه څوک نه ده چې وژل شوی وي څوک، خو لکه یو سړی اراده ظاهروي چې وژنم یې که داسې وکړه. دا تکرار نه دی، تاسو خپل ځان دوباره تکراروئ نه؟
زه نه پوهېږم، خو ممکن ځینې موضوع تکراري، خو فکر نه کوم چې دا به هو به هو هماغسې. زه فکر کوم چې تکرار به د ډېرو شاعرانو په شعرونو کې هم وي، د کیسه لیکوالو په کیسو کې بام وي، د فلم په دنیا کې بام وي، موضوع به یې وي خو دې کیسو کې، خو مکان او زمان به خامخا بېل او جدایي. زه فکر کوم
دې ټولګه کې دوه کیسې ما داسې هم ولیدل، لکه یو سړی چې لګیا وي خود کلامي کوي، مونولاګ غوندې ځان سره لګیا وي. داسې کیسه که څوک لیکي نو هغه یا داسې د لیک په شکل کې ولیکي، یو څوک چاته خط لیکي یا د بل د خولې. تاسو داسې نیغ په نیغه شروع کړی دی او نیغ په نیغه مو ختمې کړی دی، لکه څوک چې ځان سره لګیا وي یا په ذهن کې لګیا وي. دا داسې د اسلوب څنګه درته ښکاري؟ نوې غونډه نه دی چې بیخي یو سړی اول سر نه اخره پورې بس لګیا وي، او دا دغې نه لګي چې مخاطب یې څوک دی. مخاطب پته خو لګي البته، او مخاطب خو مړ دی دلته کې، او خو نه اوري چې دا کومه کیسه کوي.
دوه کیسې چې تاسې وایې په روغتیا هم چې مونولوګ دی او روي له ځان سره غږېږي. د روایت دا بڼه په پښتو کیسه کې به یا نه وي او یا به ډېره کمه وي، خو په نړیوالو ادبیاتو کې د روایت دا بڼه ډېره عامه ده. بل دا چې د پښتو کیسه په روغتیا چې هم اوس هم نن سبا د نړیوال داستاني ادب ډېرې بڼې او د لیکوالو، البته د مشهورو لیکوالو، نړیوالو د روایت ډېرې رایجې طریقې ندی. دی خپل کړی او لا هم ډیرای لیکوالو چې دی په پښتو داستاني ادب کې ډیر زړه انانوی کورونه کوي او لا زړو انانوی چوکاټو نه راوتلی ځکه خو د روایت هر نوې بڼه ورته ناشنا ښکاري او سوالونه ورته کیږي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس یو دمه کو او سندره اورو.
لکه باران میں بدل خوب خوب ورے دل راغلے لکه باران میں بدل خوب خوب ورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اوس میں یادوں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اوس میں یادوں راغلے لکه باران میں بدل خوب خوب ورے دل راغلے باران میں بدل خوب خوب وری دل راغلے خپګان وخ کې شب ګرټو بشورا ټول پشپکي زه خپګان وخ کې شب ګرټو بشورا ټول پشپکي ترون سهارا بموش می بناول راغله ترون سهارا بموش می بناول راغله عمر دے ڈیر دے ہم دا اوس میں یادا اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اوس میں یادا اول راغلے لکھا باران میں بدل خوب خوب ورے دل راغلے
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د وکیل شنواری سره خپل مرکه ته دوام ورکو.
په خوا چې د خزو پاړه تاسو کمی کیسې لیکلي په خره کې به د جنسي موضوعات ډیر زیات یا به داسې ووایو چې د زیاتو خلکو خیال دا و چې دا لوسی کیسې دي. په دې کې هغه نشته دی، هغه برمنډوالی ډیر نشته، پکې نور مسایل پکې ډیر راغلي. دا بدلون مو څنګه راوستو که دا دغه سه په خپل راغلي دي؟ تاسو ورته پام نه دی کړی.
اول خدا چې زما په نورو مجموعو کې هم ټولې کیسې بربنډې کیسې نه وي. ایوان میں داشت کسا ہوا چھے چون پا وقت کیا کسی نوے مالی کلیوی زب کے مخکخ سوا نو زکر خلکو دیر پام ورطرہ وقتا ہوا او بلا دا چھے دی مجموع کیا دیرائی کسی تقریبا دیکھو لویا برخوا پا یاو پا ایوان ایوان بنا سیکشوالیتا یا بربنوالا اخلی ګوره ځینې کیسې کې دي چې یوه د یوې لولۍ کیسه، یوه د یوې لیزبین کیسه ده، نو کیسې خو پکې دا دی، ډېرې کیسې دي. زه نه پوهېږم چې څنګه تاسې دا وایي چې په دې کې دغه اړخ برخه کمزور یا کمرنګه ده. نه، زه فکر کوم چې په دې کې به هم څو لویه برخه دې موضوع خراتمنې اړخ لګوي.
دا نور کتابونه مو چې لیکلي دي، کنه درې کتابونه خو دغه د ښځو په اړه دي، اووه کتاب ستاسو نور هم دي چې هغه هم د لنډو کیسې ټولګي دي او مختلف موضوعاتو باندې دي. د هغوی نمونه کله کله ته واخلی چې زمونږ اوریدونکي واوري او موضوعات یې راته ووایي چې په هغې په کومو کومو موضوعاتو باندې کیسې لیکل شوي دي.
نو چې تاسې وویل، زما د چاپ کتابونو شمېره په بندي غږونو باندې لسو ته رسي. دا کتابونه دي، نو زاړه کلاس لومړنی کتاب دی، بیا 50 میلیونه دي، چې زمانه خرابه شي بل زندان دی، یادونه پرهرونه دي، توری ماڼۍ ده، بل کتاب چې د دې د کتاب د مخه دی، دوه سرونه دوه پیکونه دي. نو دا مختلفو فورمونو کې او په مختلفو موضوعاتو باندې دا کیسې دي. سیاست په دې کې دی، تاریخ په دې کې دی، فساد په دې کې دی، مختلف برخې دي. زمونږ د هېواد، زمونږ د دې ولس په ځانګړې توګه د پښتنو رواجونه په دې کې دي. نو مختلف موضوعات یې راخیستي دي.
په پښتو کې چې کومې خزینه لیکوالې دي، خزینه لیکوالې د لنډو کیسې، یعنی لنډې کیسې چې کومې خزینه لیکوالې لیکي، هغوی ستاسو د کیسو په اړه څه نظر لري؟ تاسو سره چېرته مخامخ کېږي په غونډو کې، یا د لیک د لارې، یا داسې ستاسو د لوستونکي د کیسو د لوستونکي په حیث، یا د یو کره کتونکي په حیث، یا هسې د یو لیکوالې په حیث، ستاسو کیسو په اړه د دوی نظر څه وي چې تاسو ته را رسي؟
دا به ګران یې نو چې زه ووایم چې زما کیسو په واده پښتنو کیسه لیکوالو نظر مثبت دی، ښه دی، زما کیسې خوښوي. ما دپاره به سخت دی دا خبره وکړم، خو په هر صورت مانې هسې چې تاسې ګورئ د دې کیسې د بندي غږونو په شامانیان درې مېرمنو خپل نظرونه تبصرې په دې کیسو مانې لورولي دي، او هغه دی د هېواد ډېرې مشهورې کیسه لیکوالې او کیسه پېژندونکي هم لویه تبصره په او سریزه ورباندې کښلې ده. څه موده مخکې زما کیسه همدا اغزن پالن او د رنځورې هیلې نه یو څو کیسې چې دری ته اړول شوې او چاپ شوې وه، په دې کیسه باندې هم تقریبا زیاتره ویناوالې چې وې مېرمنې وې، هم لیکوالې وې او هم د ادبیاتو مینهوالې، او د هغوی نظر هم ډېر مثبت و او دا کیسې خوښېدې. خو که رښتیا ووایم، زما کیسې دومره پښتنو کیسه لیکوالو ونه ستایلې څومره چې دری ژبو، او یوه مجموعه خو چې تاسو اردو ته اړولې وه همدا رنځور هیلې، هغه کیشور ناهید و مریم هم یوه مشهوره شاعره د پاکستان، هغې خپل نظر اوږده تبصره کې په دې کیسو باندې کړی دی. او نو له هغې تاسې اټکل وکړه چې دې کیسو ته چې د دوی په باب لیکل شوي دي، دوی په کوم نظر ګوري؟ هو، یوه خبره رانه هېره چې دا یوه ترخه خاطره هم ده او یو یاد هم دی چې ما په خپل یو یاداښت کې په یو مجموعه کې بیان کړی هم دی. یوه ډېره مشهوره لیکواله، ډېره مشهوره لیکواله چې زه هغې ته په ټول درناوي نه غواړم چې نوم یې دلته واخلم، ما هغې نه غوښتي وو چې ما په یوې مجموعې باندې چې نګه ټولې کیسې په مرمنو وي یوه سریزه ولیکي. هغې دا کیسې ولوستې او رښتیا هره ورځ به چې دا کیسې لوستې، نو ما سره به د دې کیسې په باب باندې خپل ارزونه هم شریکوله، او دا وعده یې راکړ ورځ چې دغه د نن اخلاص هم سوا. خو کیسې چې کله ټولې ولوستې، بیا ما ته د دې الفاظ شاید هغسې نقل نه کړم، خو دې راته وویل چې ما دې کیسې ولوستې، خوښې مې شوې، داسې یو څه ما پیدا نه کړه چې زه ووایم چې یې د روایت بڼه داسې ده، یا کیسه داسې درسته نه ده خلاصه شوې، یا دا نه کیسه لري، یا دا. ما کیسې ټولې خوښې شوې، هم د موضوع له مخې، هم د فورم له مخې، د محتوا له مخې. خو ما به وبخې، زه د یوې پښتنې ښځې په توګه نسم کړی چې په دغه کیسو باندې سریزه وکاږم. او دلته ځینې کیسې لکه تاسو چې مخکې وویل دا بربندو موضوعاتو بربندو جملو له مخې، نو یو دا نقطه چې تاسو ته در یاده کړم. او هغه لیکوال هم داسې نه وه چې په افغانستان کې اوسېده، یا په خیبر پختونخوا کې، یا په جنوبي پختونخوا کې، په یو بهرني هېواد کې اوسېده.
یو شی چې تاسو په کیسو کې ډېر تر نظر کېږي یا کېدای شي زما ورته پام شوی هغه مکالمې دي نه تاسو کیسه ټوله داسې په مکالمو کې په مخ بوزای پیښه پکې په هغه معنی لګي وي او مکالمې پکې زیاتې وي کله کله خو کیسه بیخي په مکالمه پیل شي او په مکالمه ختمه شي او په میاس کې ټوله کیسه پکې وشي دا تاسو ارادي کوئ شعور ته وایي کوئ کنه دغه څه درنه ولیکل شي
نو کیسې خو شعوري ارادي نه لیکل کېږي کیسې په مختلفو بڼو باندې لیکل کېږي او مختلف موضوعات اخلی او بل دار چا د لیکلو خپل طریقه او خپل قاعده وي زه روختیم د چې کیسه په مکالمو باندې غزوم کیسه په مکالمو باندې او ډایلاګونو باندې تصویر کوم تصویرونه جوړوم یا بل څوک به د فضا په جوړولو باندې یا د ډاکټرونو په ډېر معرفت باندې یا د مکان په معرفت باندې ډېر زور اچوي نو زه دا ستاسو دا اخیستنه او زما د کیسې داسې پېژندنه درسته ده زه کیسه روغتیا هم ده خو په دغې نوې ټولو کې مې هڅه کړې ده چې مکالمې تر څنګ باید فضا هم کې ډېرې کرکټر په خانه باندې مې هم ډېر زور اچولی دی د نورو ټولګو په پرتله منې دلته دغه قاعده یعنی چې مکالمې باندې د ډېر زور اچول شي یعنی نه دی اچول شوی خو سره د هغې هم زه په مکالمو رښتیا هم چې ډېر زور اچوم او زه د مکالمو په مټ باندې کیسه په مخ بیایم او بشپړوم دا سمه ده
دومره کتابونه مو چې لیکلي دي په دوی کې ستاسو د خوښې کتاب کوم یو دی چې ستاسو خپله خوښ وي او هغه کتاب کوم یو دی چې نورو خلکو خوښ کړي وي تاسو ته نظر را رسېدلی وي
دا خو په ټوله کې که سړی ووایي چې کومه کیسه دې خوښه ده یا د کیسو کومه ټولګه دې خوښه ده لږه به ګرانه وي اصلا خو دا تخلیق ایجاد څه د کیسې په بڼه څه د شعر په بڼه تر څو چې شاعر یا لیکوال لیکي د ده دی بیا له دې نه وروسته چې کله بازار ته وړاندې کیږي خلکو ته په لاس ورځي بیا د هغوی مال ګرځي او بیا نو هغوی باید نظر په ورکه چې کومه کیسه ښه ده یا کومه مجموعه ښه ده ما دپاره او زه فکر کوم در لیکوال در شاعر دپاره د خپل هنري تولیدات که د شعر په بڼه دي که د کیسې په بڼه داسې دي لکه د هغه اولادونه نو په اولادونو کې به ډېره ګرانه وي سړی ووایي چې دا ښه دی او دا ښه نه دی او اگر که دا مثال به ډېر تطبیقي نه وي ځینې وخت داسې وي چې یو وخت سړی ووایي چې دا کیسه خو ماوله کمزورې ده ډېره کاشکې دا مې نه وای لیکلي خو په هر صورت بیا هم د دې کیسه یا که شاعري د هغه شعر وي زما هم که روغتیا درته ووایم سخته به وي خو په نسبي توګه که ووایم نو زه فکر کړم چې نهمه ټولګه مه دوه سرونه دوه فکرونه به ما ته هم ښه ښکاري او دا کیسې چې ځینو دوستانو لوستې دي هغو هم یوه نیم راته ویلي دي چې دا د نورو ټولګو نه متفاوته ده او چې زمانه خرابه شي هغه مجموعه هم زما ښه مجموعه ده البته ځینې نورې مجموعې هم دي دا سوری مانی هم زنو دوستانو خوښه کړي ده او په دې باب باندې لیکنې هم کړي دي د بی بی سی ویب سایټ کې نو نه پوهېږم لږ به مشکله وي که مطلق خوایم چې دا نورې خرابې دي او دغه د ټولو نه ښه مجموعه ده او ښه ټولګه سخته به وي خو دو منځ کې یوه نیمه کیسه ده چې ډېرو خلکو پام یې ځان ته راوړولی دی لکه د 50 میلیونه کیسه یا فرزان بیرېدلې نازکه کیسه یا د کتاب کیسه نو ځینې داسې کیسې هم شته چې لږ عام مقبولیت یې خپل کړی دی
په پښتو کې چې اوس کومې لنډې کیسې لیکل کېږي د دوی د معیار او مقدار دواړو په لحاظ سره ورته وګورئ تاسو ته مطمئن یې که نه ښې کیسې لیکل کېږي یا فوق العاده مطلب د مقدار په لحاظ باندې ډېرې کیسې لیکل کېږي کله کې لیکل کېږي
دا مهمه پوښتنه ده خو ځواب یې ګران دی په دې معنا چې داسې پوښتنې ته د ځواب لپاره باید د پښتو کیسې لیکنې هغه ټوله پروسه باید تکاملي سیر باید د نظر ورکوونکي د نظر تیر کړی خو څومره چې زما معلومات زه په هماغه محدوده کې چې درته ووایم پښتو کیسه که روغتیا درته ووایم د نړیوالې څه چې د سیمې د کیسې نه هم ډېره وروسته پاتې ده هغه عوامل به نه یم اما یو شی چې ډېر معلوم دی هغه دا ده چې پښتو کیسه لا اوس هم د هغې کیسې په فورم کې پاتې ده چې کله په نړیوالو ادبیاتو کې د کیسې ژانر شکل نیسی او زیگول کی یعنی دنو نسمی پیڑی دا دوی ملسی زیگی چی کلا کیسا لکن اپل کی بیا دا شلمی پیڑی دا وائلو پوری آما غا فرمون را اخپل کری دی او دیری کسی ریالیزم دای کسی نوی فرمون ام ندی آ کری نوی تجربه کری او بل پیخی ساده بیان کری دی کسی فلسفی کری ندی کسی نوری بڑی ندی ور کری لکا سوریالیزم یا کپکایی رنگ یا فزند جادوی ریالیزم یا نیو ریالیزم نو دای یا ورده اوس کسیم که روختیا در تواییم چه دغا روستای و کلونو که دغا شلو دیرش کلونو که چه کما کسا پختو که لگل که گی دام پا کوز پختون خواه چه مخ که ده کسی ده پارا یا بیلگو اوس آغا پتپا و لارا ده پا افغانستان که دنه نه ده کسا لیکنه زن تجربه نوی زوانانو کلی دی چه یعنی یا امیستا چه یا خ کیسا به پراتون کو کی کما به خو کیسا به چی چې پختو کیسا بور منی خو زلیږي دا چې کیسی د دوی په منځ کې ستال به دا زما نظر به چی خاید سیمه د ادبیاتو برخه وګری نړۍ د ادبیاتو برخه وګری زنی ګوانانستا چې هغه جمله نه حیات ژوند زنی یونیتی لکه کله پسرلی سافیا ورتاک دا چې کم لیکوالان دی او دوی په دغه عمر کې کومه محتوا چې خپل کیسو ته ورکړي په کوم فورمونو کې چې کیسې لیکي یعنې ډېر عالي دي او د یو ښې کیسې هیله ترې کیدای شي. البته د پښتو کیسې په مشهورو لیکوالو کې یا په منځنۍ عمر لرونکو لیکوالو کې هم د ځینو کیسې عالي کیسې دي، نمونهیي کیسې دي، خو زه د ځینو نمونه نه اخلم د ځینو نزاکتونو له مخې دې دپاره چې ځینې کسان پراخه پنځونې کړي مشهور شوي دي او ځینو لا کیسې لږې لیکلي دي خو ښې کیسې لیکلي دي. نو یو ډول ما ته ګران هم ده دې دپاره چې یو ډول ځینې ستان دی لیکوالو په منځ کې لمه خفه نه شي چې د ځینو نومونه واخلم ځکه د ځینو نومونه نه تیرېږم.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
جانان میا دوا دسرو شنڈو دپا سسر پیفان میا دوا چاوش کی راتوں چھ جانان میا دوا دسرو شنڈو دپا سسر پیفان میا دوا وہی جانان میا دوا سر پیزوان میا دوا وہ جانان میا دوا کار کی مال را زندان میا دوا رسرو شنڈ د پاس سر پیزوان میا دوا چاوش کی رات ہوئے چھ جانان میا دوا دسرو شنڈ د پاس سر پیزوان میا دوا وہی جانان میا دوا سر پیزوان میا دوا او جانان میا دوا یو پلو میا نام
مشڑا دزان قربان دے سما اسلام اسلام سمش کلی جانا ناز جار شملتانا ما مشڑا دزان قربان دے سما اسلام اسلام سلرا توائے تور زلفان میا دوا دسرو شنڈ د پاس سر پیزوان میا دوا چوش کی رات ہوئے جی جانان میا دوا دسرو شنڈ د پاس سر پیزوان میا دوا وہی جانان میا دوا سر پیزوان میا دوا او جانان میا دوا راشتا وی گدا محفل دی خوشالو دے شرنگ 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 دی بنگڑو دے شرنگ 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 دی بنگڑو دے راشتا وی گدا محفل دی خوشالو دے شرنگ 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 دی بنگڑو دے شرنگ 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 دی بنگڑو دے جانان میتل لے دے مرا بال لے دے جانان میتل لے دے مرا بال لے دے دغرو لمنو کی کرکڑی ٹولو میارا ہو جانان میتل لے دے مرا بال لے دے جانان میتل لے دے مرا بال لے
سندره تاسو اوریدا اوس بیا د وکیل شنواری سره خپل مرکه ته دوام ورکو
د لنډ کیسې په نو لیکوالانو کې کم په پښتو کې نوی کسان دی او لنډ کیسې لیکي د هغه په اړه مسا نظر د څنګه روان دي او تاسو پیغام څه دی ورته
ما خو مخکې دا پوښتنه جواب کړه چې په نوی کهول یا نوی نسل ځوانانو کې داسې څه لیکوال شته دی چې د کیسې د نقد په برخه کې او په خپله د کیسو پنځولو کې ترې د ښې کیسې داسې کیسې چې هغه د سیمې د کیسې جوګه وګرځي د نړیوالو کیسې کې خپل ځان ته ځای پیدا کړه تمه تر کېدای شي ما یې نمونه واخیسته زه واقعا د هغوی له کیسو نه اغېزمن یم زه فکر کړم که د کیسو دا شوق ونه وژل سي او خپل دا شوق وپالي ما ته یوه لیکواله وه نو وسیله په دغه شیبه کې له ما نه نوم یېر دی یعنې په پنځلس کلنۍ کې داسې کیسې لیکلې چې دا زموږ ډېرو مشرانو لیکوالو په هغه ښکلا کیسې نه شي پنځولی چې د دې د عمر دوه درې چنده کیسې لیکنې تجربه لرو ده او په ټوله کښې ووایم ځینې څوک به ځوانانو که نارینه لیکوال ما خبره شي په ځوان نسل کې په کیسه لیکنه برخه کې نجونې البته د شمېرې له مخې مخکښې دي وړاندې دي
په نوره نړۍ کې په خاصه توګه په غرب کې لنډه کیسه دومره بازار نه لري ناول ډېر لوستل کېږي اگر چې ناول ډېر وخت هم په لیکلو کې اخلي او هم په لوستلو کې خو بیا هم خلک ناول خوښوي او غټ غټ ناولونه لولي او لنډه کیسه داسې ډېره نه خوښوي د دې څه وجه ده چې دلته زموږ په دغه کې حالانکه د هغوی سره وخت نه وي که نه هغوی خو ډېر مصروف خلک دي هغوی ناول خوښوي او زموږ خلک چې دي دا خو داسې ډېر مصروف نه دي وخت لري خو بیا هم لنډ شی خوښوي لکه که ناول لیکي هم ناولیټ غوندې ولیکي لنډ غوندې او لنډه کیسه هم لیکي ناول ته ډېر داسې زړه نه ښه کوي اگر چې اوس ډېر ناولونه لیکل کېږي خو هغه هم د ناول په کم معیار چې دی د ناول چې کم سټنډرډ دی په هغې داسې ډېر برابر ځکه نه وي چې نه یې اوږدوالی هغومره وي او نه پکې پېښې هغه شان دغه شوي پلاټ چې وګورې او پورې کیسې چې کوم د ناول لوازمات دي که نه هغه پکې نه وي په نظر کې نیول شوي نو د دې څه وجه کېدای شي ستاسو په خیال
او سره دی چې په اروپا کې داستاني ادب په ناول پیل شوی دی او یو وخت چې لنډه کیسه رامنځته شوه عامه شوه عام ډېر نظر داسې و چې څرنګه چې نړۍ صنعتي ده ماشیني ده خلک ډېر کم وخت لري نو خلک ناولونه په ځای کیسې ډېرې خوښوي خو وروسته دا خبره برعکس راوخته لنډه کیسه خپل مقبولیت او مقام لاس ورک. لنډه کیسه چې تاسو روغتیا په غر کې بازار نه لري، ناشران خپرندوی موسیان د لنډو کیسو چاپ ته نخ کوي. ناولونه ماته لنډ ناولونه یو خوا ډېر مشهور ناولونه دي کنه، دا مشهور لیکوالو لکه د کامو یا کاکا او داسې کپردای، داسې ناولونه ډېر لنډ دي او د پلور بازار یې ډېر زیات دی. خو د دې سره سره هم نه څوک د لنډو کیسو ټولګو ته دلخه کوي ډېر ناشران، او نه وړو لنډو ناولونو ته. لویو ناولونو بازار اوس هم ګرم دی، البته دا زما معلومات، او د دې علت دا وښیي چې دوی باهوجمه کتاب په څو یو خو د بازار په حساب باندې دوی وایي چې دا په یو ښه قیمت باندې په یو قیمت باندې خلک اخلیم، ځکه چې حجمې زیاتې نو که قیمت ورمنې ډېرې نو خلک یې اخلي. بیا وړوکی ناول چې دی په هغه که زیات قیمت دي څوک یې نه اخلي. بل داسې دی چې یو څوک چې سفر ته ځي، ناولونه معمولا خلک په سفرونو کې لولي، نو د دې دپاره چې څلور پنځه کتابه سړي سره یې ولي یو کتاب نه وي. نو یو دا علت هم دی چې لوی ناولونه خپرېدل ډېر باب دي. بل د پښتو ناول خبره تاسو چې وکړه، د پښتو ناولونه هغسې چې دي هغسې کاره او پوره نه دي، هم د خپل شکل له مخې او هم دغه ډېر ناولونه چې اوس لیکل شوي دي زیاتره داسې دي لکه لنډې اوږدې کیسې. ناولونو معیار نه پوره کوي زیاتره، یا تقریبا یو لوی اکثریت نو، یا دغه علت هم دی چې دا ناولونه لوستونکي نه لري.
زمونږ ځینو ډېرې ښو ښو لیکوالانو لنډې کیسې لیکلې او ډېرې ښې لیکلې، اوس یې نه لیکي یا مونږ ته خبرېږونه کېدای شي ځکه چې چاپوي نه. د هغوی به دا خیال وي چې کتاب څوک نه ګوري، د کتاب ارزښت کم شوی دی زمونږ په ټولنه کې، یا یې کېدای شي لیکي هم نه او مونږ خو ته نه خبرېږو. خو ځنه کسانو سره چې زما خبره شوې دی چې لیکلې مې دي خو چاپولو ته مزړه نه کېږي، تاسو یې لیکئ هم کیسې او چاپوي یې هم، دا حوصله مو څنګه کړې ده چې داسې ډېر په مستقل مزاجۍ سره لګیا یې کې مسلسل کیسې لیکئ او چاپوي یې؟
راشد خان، ستاسو خبره سمه ده. مشران لیکوالان چې پخوا یې په کوم شوق باندې کیسې لیکلې اوس کیسې نه لیکي، او کلی کې هم ستاسو خبره چاپ ته زړه نه کوي. د دې علت ډېر شیان کېدای شي. یو لاغونه دا دی چې پخوا به دوی چې څه لیکل دا به حکومتونو ورته چاپول، یو خو ورته چاپول، یو دستي دې کتاب به خپل اعتبار اخیسته، ځکه چې یا د یو ادارې نه به چاپېده چې هغې به دې صلاحیت لروده. نو یو ډول هغه د دې کتاب ارزښت یې لوړ بی وو، همې لیکوال ته ګرانه وه او هم د هغو لوستونکو ته، ځکه هر کتاب نه چاپېده یوازې د هغه د مخې د ممنوعیت له مخې، بلکې دې د کیفیت له مخې. یو خو یې دا علت و، بل به دا لیکوال مادي امتیاز بیان درلود، یعنی اخوزامه به دې په بدل کې ورکول کېده. دوی ملت زده چې دا لیکوال لویه برخه کډوال شو، او په کډوالۍ کې د دو لوستونکي محدود شو. دلته نه کتاب پلورنځی شته، نه په پښتو کتابخانه شته څوک ورسي او دا کتابونه راونیسي. درې ملت زده چې مشرانو لیکوالو د نړیوالو کیسو مختلفې بڼې ولوستې. یو ډول د کیسو د دنیا په دې رنګینۍ کې دوی البته دا محسوسه کړه چې دوی کیسې هغسې چې لازمه ده هغه کیفیت نه برخمن نه دي. دا علت هم کېدی. او بله خبره دا ده چې دا هم یو حقیقت دی چې لیکوالان او شاعران، البته زه هغه غریب او بې وسې کیسه لیکوال او شاعران نه یادوم، مګر هم هغه چې یعنی د اقتصاد ښه درجه کې دي، یعنی شتمن دي، هغوی ته دا یو ډول نه پوهېږم، نه یو ډول ګران ښکاري چې دوی د په خپلو پیسو باندې خپل کتاب وپلوري. په زړه پورې دا ده، جالب به دا ده، حیرانوونکي دا ده چې دوی کتاب په یوه کال کې لیکي او په څه ریاضت او خواري لیکي. هغه ورته سخت نه ده، خو کتاب شاید په یو کال کې لیکلی په خواري باندې، د څومره کارون نه به ځان ور باندې ایستلی. خو د خپلې دو ورځو چې البته زما هغه لیکوال هدف دی چې په خارج کې اوسي بهر کې اوسي چې د خپلو دوه ورځو یا د یوې ورځې عاید معنی خپل کتاب چاپ کړه دې ته زړه نه کوي.
خو زما پوښتنه دا ده چې تاسې څنګه لیکئ او چاپوئ دا کتابونه؟
پاتې شوه زما خبره، زه خپله د ادبیات هم د شاو په سترګه ګورم او هم پنځول یو رسالت هم ګورم. زه کې لیکم هم خوند نه اخلم او که چاپوم هم په خپلو پیسو. ما ته خپله روغتیا که درته ووایم راشد خانه، د کیساب لیکل ګران دي، د کیسو پنځول ګران دي. په کیسو باندې لګښت دا ډېره وړه خبره ده. او بل په داسې یو وخت کې چې اوس دا افسانات لویو ننګونو سره مخامخ دی، څه په لر وطن کې او څه په بر وطن کې، یو ځای کې خو هغه دی پښتو د ورکېدو زوال سره مخ ده، او په بل کې د فرهنګ په ټوله کې د لویو ننګونو سره مخ دی. عام فرهنګ په ډېرو برخو باندې بندیز لګېدلی دی، او عام کومې برخې لکه کتابونه چې فعال دي هغې ته مختلفې ستراتیژۍ جوړې شوي دي، او چوکاټونه چې کوم کتاب باید چاپ شي کوم چاپ نه شي، او حتی هغه چې چاپ شوي دي ورځ په ورځ له کتاب پلورنځیو نه راټولېږي. نو په افغانستان کې خو په تېر حکومتونو کې د ټولو نواخصو سره د کتاب په برخه کې یو لوی پرمختګ راغلی و. بلا مادبې فعال شوي وې، کتاب پلورنځي فعال شوي وو، د کتاب د چاپ مختلف پرندویه موسسې وې، کتاب صنعت هم حکومت پاله، عام شخصي سوداګرو پاله، خارجي بین المسو، اوس دا هر څه په ټپه ودرېده. نو که څوک یو کتاب چاپوي په دې وخت کې، یعنې دا یو ثواب هم دی زما په نظر باندې، شاید هغومره اغېز ونه لري، ځکه د کتاب صنعت له ډېرو ځایونو نه باید وپالل سي. د لیکوالو چې په خپل لګښت باندې کوم کتاب چاپوي دا به ډېره ناچیزه اغېزي، خو بیا هم د کتاب صنعت انحلال او له زوال او له ورکېدو یو څه خو یې ژغوري، او په دې کې به هغه کارګر ته به خیر ورسیږي، هغه څوک چې کتاب خرڅوي هغه ته به خیر ورسیږي، څوک چې چاپخانه یې خپله ده هغه ته به یو عاید منبع پیدا شي. نو د دې ډېر اړخونه دي. نو زه په دغه مبنا باندې په ډېر شوق باندې په کتاب په چاپ پانګونه
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس و دمه کو او سندره اورو.
دنیا مینا 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 کی تعلیم مارو صورت خوشحالی غواڑو زب دینڑے باندھی پورا پورا سیالی غواڑو تم دا بلبلانو حد پا باغم دا مالی غواڑو دا دنیا لبغض او حسد غم خالی غواڑو ٹول زندگی دے پا خلوص باندھے رنگی ناشی تھوڑا زندگی دے پل باندھ رنگی ناشی واڑ ماچ ٹولا دنیا مینا مینا مینشی واڑ ماچ ٹولا دنیا مینا مینا مینشی واڑ ماچ ٹولا دنیا مینا مینا مینشی واڑ ماچ ٹولا دنیا مینا مینا مینشی
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا
د خپلو کیسو له وجې چرته ستونزې درته جوړې شوې دي چې تاسو د کوم ستونزو سره مخامخ شوي یا یو خاص کیسې له وجې یا د یو ټولګې له وجې کوم مشکل درته پیدا شوي داسې کله شوي دي کنه؟
ولې نه، یوه کیسه مې زنګونه اټکلونه وه چې زما پلانۍ مجموعه کې زړه کلا کې دا کیسه راغلې، بله د ناشناس کیسه ده، بله د تراشۍ کیسه چې زما سوری مڼۍ کې ده. دا کیسه د درې کیسو ما ته پوره جنجالونه جوړ کړل، ورته په مرګ هتاب کې تاجد څه وایم داسې شاعری کلا چې تاسو ما مجموعه 500 میلیونه اردو ته واړوله کیسه خو تا راته کړې ده چې بیا مطبعه کتاب نه چاپاو او بیا تا کتاب په بله مطبعه کې چاپ کړو، بیا د هغې نه چاپ وروسته بیا مشرق په دې مجموعه باندې څه ولیکل. نو دا شیان شته نو دا راځي پکې، بس زه وایم چې په پنځونه کې او په هنري لیک کې که وویرېدې نو بیا څه مه پنځو.
کیسو یو وخت کې چې نقد به کېدو، یعنی وکه ورته ووایه چې چا به ځنه خلکو ښه ګڼل او ځنه به بد ګڼل، چې سیاسي دی، سیاست پکې ډېر کېږي. نو ما چې د ستاسو د نوې ټولګه وکته نو په دې کې هم مګر چې دا د ښځو په موضوع ده خو سیاست پکې وو، څو ځایه مې ښه سیاست در نظره شو. اگر چې زما خوښېږي، زما خو خیال دا دی چې باید سیاست وي په ادب چې دی، او سیاست داسې یو بل نه ډېر لرې نه دی، بلکې دا یو چې دی دا د ژوند تفسیر کوي او بل یې رهنمایي کوي. نو پکار ده چې ادب سیاست ته یو کړکۍ ور پرانیستی وي، ګوري ورته. نو تاسو په دې کیسو کې هم چې دی سیاسي کیسې وي، دا هم شعوري ډول کېږي که نه؟ دغسې په خپله وشي او تاسو په هغه نظریه یې چې مطلب ادب چې دی دا د ژوند دپاره پکار دی.
دا خو بله خبره ده چې هنر د ژوند دپاره، که هنر د هنر دپاره، که روغتیا درته وایم زه په دې نظر یم. ما ته هم په یو هنري اثر کې د ټولو نه مهم اول د هغه خپله هغه هنر دی. خو کله چې سیاست خبره کوو، دا په هنر کې ادبیاتو کې د سیاست مسله ډېر یاده سوې ده. د لایق صاحب غریب مرحوم به په دې معنی ګرمو چې د شعرونه چې دي سیاسي دي، د سیاست دي، د شعر ښکلا ته صدمه. خو زه په دې باور نه یم. اول موږ یو مغالطه کوو، شعر او شعر سره کوو سره، یعنی د لایق پړم که بیا زه ووایم نو هغه ځینې سیاسي شعرونه دي چې هغه د هنر اوج دی که نه؟ نو سیاست هم لکه مخکې چې ما وویل دا سیکسوالیته که نه، چې دلته تابو ده، د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده سیاست. او هنر یا ادب د ژوند انعکاس دی، د ژوند هنداره ده. نو سیاست څنګه ممکن دی چې په کیسه کې ده نه، شعر کې ده نه، او د تخلیق په بل فورم کې ده نه، د هنر په بل کوم فورم کې ده نه؟ یعنی سیاست هم باید وي. پاتې شو دا چې زما کیسې کې سیاست شته ولې نشته؟ فرضاً یو ولسمشر کیسه کړې ده، لکه کارمل په یوه کیسه کې کیسه کړې ده، د ترکۍ مې په بله کیسه کې کیسه کړې ده، همدار خان د حزب ډیموکراتیک مانې ما ډېرې کیسې لیکلې دي. په دا نو ډېر تاریخ ما په کیسه کې راخیستی دی. نو زه بیا ما خبر ته راځم چې سیاست هم د ژوند یوه ډېره مهمه برخه ده. حتما که څوک وغواړي، که ونه غواړي، سیاست به په ایجاد کې او په تخلیق کې انعکاس مومي. نو زما ځینې کسی ستا دے چی سیاسی لگا دا 500 ملیون فرزن دا ایو سیاسی کسا دا دیرو خلق خواہ کردی دلتا خارج کیم که خبرا سوی دا پختانو لستی دا یا دا جوان دیو برخ دا دی سبب نیست که دا چی دا اونر تا داخل سون آغا اونر دا پا دی پر لری چی تا ایو موضوع چی کسا کی آغا تم را اونری دا دا پا که دیرا مهم
راتلون کی که مصبا پام کی دی تاسو یو وقت دا سه خبر شوی چی پا ناول بنده کار کوای بیا آغا ناول منگو نلی دو چی چپ شوی وی یا یو وقت مثلا دا سه کسی هم که دی که فیلم جوڑا والا تا مخیال دی نو آغا پروژه مو سنگش وی فیلم یا ناول دا غم پریخی دی که نا پا نظر که مدی اوس هم
خب پختانا دا وکرا و دا پختانا تم باید وکری و کچی ما دا خپلو راتلون که پلانونو ذکر کرده و دا تا چې څنګه ویل د ناولونو پنځورو واده مو خپلو لوستونکو ته ورکړی وه. که روغتیا درته ووایم راشد خانه، زه دغه درې کاله په دې هڅه کې یم چې زه دا د لنډو کیسو لیکنو بهیر د یو څو کال دپاره ودروم او د ادبیاتو نورو ژانرونو یو تجربه وکړم. هغه که ناول دی که یو بشپړ تیاتر دی که سناریو دی، خو له بده مرغه دا کیسې زه داسې په ځان کې بوخت ساتلی چیز میں نہ پڑی لکہ دا خزو موضوع چیزا زبان مدا دے دوائم مجموعہ درے میں موضوع چلورم موضوع میں چلورم ٹولگم یعنی او پھندش پا کسی چیشی دوائم رازا خوام دے موضوع مانی پاک نوری کسی مولی کا لیکن دا لیکن راغلی پا مانی او بل دا سی دی چی دیری کسی دی چی لما سر زنو پیخو زنو لیدنو زنی اوریدنو زنی فکرونو زنی ایدیالونو ما تا پا دی ذهن کی کسی جوڑی کری دی او بعد مرغ ما پا ماغ شیبا کیا اگا کسی ماغ چوکاتون ندی جوڑ کری خو پا ماس کی را سر پاتی دی اگا یعنی ما بش پڑی تر ہے نو زوام چی اگا باید زولی کما اما اگا می بیا پری ندی کنا دا سی اما اگا که پا ماغ وقتی اونو لکی بیای میاش پاس لکم حتی دا سی تر ہندی چی ما سر پینزش پک کالا زوان کرای و بیا ما اگا کسا کری دی نو زوام دا دی اگی تا یو دول زوری گما چی دا ولی دا تر هم کسا نکرما نو یو دا غط علات تای بل د سیدی چې زنی ځانګړي مجموعه زما په ذهن کې شکل ونیسي لکه یو موضوع فرزند دغه ده چې زه ورمنیا ته نه لاس کیسې لرم نه وای دا چې ویم چې باید دې موضوع باندې اتمن څلو پنځه نورې کیسې مولي ا کیسې زما په ذهن کې جوړې سوې دي لکه د سندرو موضوع د سندرغاړو موضوع اوس په سندرغاړو لکه مخکې چې موږ چې ناشناس یعنی ما ناشناس یا وړول کیسه کړی دی همدغه زما په ذهن کې ګرځي چې زحمت ظاهر او د سندرغاړو مختلف اړخونه څه ژوندي مثالونه دي چې هماغه مثالونه زه غواړم چې هغه د ټولو سندرغاړو یو هنداره شي لکه دا د ناشناس کیسه. دغسې پلانونه او دغسې فکرونه ما نه پرېږدي چې زه هماغسې چې مو ویلي وو چې زه به ناول لیکم، زه به ننداره لیکم او یا به زه سناریو لیکم، هغه زما معنی ګرځېدلې دي. خو امیدوار یم چې کار رقم وي نور زه به کیسې یو وخت لپاره د هغوی لیکل ودروم او دا ناول چې یوازې ما نه دي ویلي، زما نه دلته چې څوک پېژنم ته بهرنیانو ما ته هم څو ځلې ویلي چې ته ولې ناول نه لیکې، د ناولونو طرحې را سره دي، دوه درېو ناولونو شروع یې پای یا تعنوانونه یې. امیدوار یم چې نور په دغه کال کې د یو مجموعه دو مجموع وروسته دا کیسې ودروم او لکه کیسې لیکل پرې هم نه دم. نو باید د دو سره په یو وخت کې باید البته ما د پاره به ګرانه وي خو د ناول د لیکلو تجربه هم وکړم.
په مخه مو ښه سلمل صاحب، ډېره مننه موږ ته د وخت راکولو.
تاسو هم په مخه ښه ګران راشد خان، بیا هم ډېره مننه د بلنې نه او د دې مرکې نه.
د مشال رادیو ګران اورېدونکو، د وکیل شنواری سره زموږ مرکه تاسو واورېده. اوس خپل کوربه راشد خاټک اجازه ورکړئ. د خدای په امان.